السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځنګړې شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی واوري خبرونه سیمه ایزې سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي د سرچینو په وینا دا چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په قانونو کې کار کاوه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کټکجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټرې ډزې وشوې ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزیات نشته یو څه پیسې هم وړي دي ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ایزو چارواکو نظر واخلي خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د خیریه ټولنې بیګا پر خپله فیسبوک پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به یې له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ که څه هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نا دولتي اداره ده خو بیا هم په افغانستان کې فعالیت ځنډول شوی دی د سویډن کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا 2000 کارکوونکي درلودل د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دوونی ولشوي او امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې امریکا سره د بندیانو د تبادله پترڅ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوا امریکایان خوشی شول امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشی شوی امریکایان راین کوربټ او ویلیام مکینټی نومیږي او د خوشی کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دو کلونو راهیسې خبرې کولې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند براین هیوز په یو بیان کې وویل د ترامپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام سره چې دوی په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي دي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشي کړي د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج کلیزمن او محمود حبیبي هم خوشي کړي ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نه پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي کاغلی ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونه وکړي هغه د چین پر ولسمشر شی جین پینګ هم غږ وکړ چې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي ترامپ یادونه وکړه چې غواړي په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل خغلی ترامپ هم درز وویل چې د ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ترامپ پر مخکینی ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول او د ترکیه په یو هوټل کې د اورپیخې له کبله د مړو شمیر شپږاویا تنو ته رسېدلی دی د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تېره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو ګراند کارټل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمې د سکي په مهمه تفریحي ساحه کې دی د ترکیې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د یو 50 ټپیانو له ډلې د لږ تر لږه یو تن وضعیت نازک دی او اولس تنه نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي د دې اورپیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل قدر من اورېدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیوی مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د لاندې خبری برخه اوریدو ته
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د ناروی د کډوالو د شورا مشر خبرداري ورکوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د مرستو ځنډیدل به په افغانستان کې زیانګالو په تیر خزو او بې ځای شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی ترامپ د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره سم لسګونه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په ترڅ کې د بهرنیو پراختیایي مرستو د ځنډیدو تر څنګ په یو فرمان کې امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه هم وایستله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د نوي ورځو لپاره د مرستو ځنډول په افغانستان کې بې ځایه شو او لوګو نجونو لپاره یو وحشتناک خبر دی. ښاغلی ایګلن دغه څرګندونې پرون سهشنبې په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې کړې او زیاته کړې ده چې که د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا مسله استثنا نه شي، موږ به اړ شو چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مرستې نورې هم کمې او د نجونو لپاره ښځینه مرستندویې کارکوونکي له دندو ګوښه کړو. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه د لوړې له پر ځای کولو یوه ورځ وروسته د سیشن بې پرستو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې د یو له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ پراختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول کیږي تر څو دا وارزوي چې آیا دا مرستې د ده د ادارې د بهرني سیاست له اهدافو سره سمون لري او مؤثرې دي که نه. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وای، په افغانستان کې د بشري اړتیاو د کمولو لپاره نړیوالې مرستې اړینې وي خو هغه مخ په کمېدو دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي وویل چې د افغانستان وګړي د نړۍ له یوه تر ټولو سخت بشري بحران سره مخامخ دي او نړۍ هم ورته شاک کړې ده. د چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب وای امریکا د نړیوالو مرستندوی ادارو ستر تمویلونکې ده او په دې کې شک نشته چې دغه اقدام په افغانستان کې بشریا او د رغونې چارې تر اغیز لاندې راولي.
د امریکا له لوري د هر ډول مرستو بندیدل او پکې ځنډ د افغانستان پر خلکو او ټولنه باندې مخامخ اغیز لري، ځکه له یو لوري د افغانستان د کار د مارکیټ یوه برخه د امریکا په پراختیایي مرستو باندې متکی ده او ډېرې موسسې او نهادونه لامدغو مرستو پروژې چلوي او د دغو پروژو په تطبیق کې هم ډېر خلک په کار بوخت دي. دا یو اړخ دی او هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره به راځي یا د هغو مرستو په ورتګ سره چې بندیږي او دا مهال په کې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي، نو په غوی به مخامخ منفی اغیز ولري.
د ښاغلي شهاب په خبره د امریکا د پراختیایي مرستو بندېدا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم منفی اغیز ولري، ځکه د افغانستان اقتصاد لا هم تر یوه حده پر بهرنیو مرستو متکی دی. متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو نړیوالو ادارو د پروګرامونو د تمویل په برخه کې مرسته کوي چې ډیری پروګرامونه یې له مخې د امریکا د کانګرس لخوا تمویل شوي او ورسره ژمنه شوې ده. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ همدارنګ د یو بل اجرایوي فرمان له مخې متحده ایالات د روغتیا له نړیوال سازمان څخه باسي، له هغه سازمان څخه چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې لویه ونډه لري. د دې سازمان یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې په میلیونونو وګړي لومړنیو یا اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دا هیواد د روغتیا په برخه کې ډیر لاسنیوي ته اړتیا لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مشر مایک رایان چې افغانستان ته سفر کړی او د کابل په ګډون د دې هیواد یو شمېر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه یې لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون سهشنبې د دې سازمان په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیون وګړي دوامداره روغتیایي ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په خبره شاوخوا 9.5 میلیون وګړي اساسي روغتیایي خدمتونو او څه باندې 2 میلیونه آن لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. ښځې او ماشومان له ډېرو خطرونو سره مخ دي او نږدې 8 میلیون وګړي د شدیدې خوارځواکۍ له خطر سره لاس ګرېوان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جګپوړي چارواکي همدارنګه وویل چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم کار کوي خو هغه زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن خبرداری ورکړی چې د مرستو کمیدل به په دې هیواد کې له ښځو سره مرستې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. هغه زیاته کړه چې ښځې او نجونې له غیر دولتي سازمانونو سره د بسپنې د کمیدو او په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو له امله ډېرې زیانمنې شوې دي. ښاغلی ایګلن له هرات ولایت څخه د ټیلیفون له لارې اسوشیټد پرس اژانس ته وویل افغان میرمنو او نجونو د نړۍ مشران نه دي هېر کړي چې دوی ته یې ویلي وو چې د دوی لومړی لومړیتوب تعلیم او بشری حقونه دي، خو د نوموړي په خبره اوس دوی آن د کندو او هغو میندو چې د خپل کور سرپرستی کوي د ژوند معیشت پروګرامونه نشي تمویلولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو له موافقې ډډه وکړي نو خپل هیواد به ویجاړ کړي. ترامپ ویلي دي چې ډېر ژر به له پوتین سره خبرې وکړي، او د اوکراین ولسمشر هم ورته ویلي دي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسمو وروسته سپینې ماڼۍ ته له ننوتو وروسته خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید موافقه وکړي، او که هغه له دې کار څخه ډډه وکړي نو د ده په فکر روسیه به ویجاړه کړي. ترامپ زیاته کړه چې د ده په باور روسیه به له لویې ستونزې سره مخ شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري هغه به د پوتین د جګړې په اړه د هغه تر ټولو انتقادي څرګندونې وي وویل، ډیرو خلکو فکر کاوه چې دغه جګړه به په یوه اونۍ کې پای ته ورسول شي، او دی فکر کوي چې دا به د پوتین ډیره په ګټه وي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې په سلګونو میلیارد ډالر پر دغه جګړې لګولي، او د تلفاتو شمیر هم شاوخوا 200,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره روسیې په دې کار سره خپل ګاونډیان بیرولي، او د خپلې پیسې روبل د ارزښت په کمېدو سره د اروپا د ګازو له ګټور مارکیټ او همدارنګه د لویدیز له مالي مارکیټونو څخه بې برخې شوې ده. کرملن چې خپل بودیجې شاوخوا 40% پوځي لګښتونو ته ځانګړې کړي، هڅه کوي چې په هیواد کې د انفلاسیون مخه ډپ کړي. ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل چې دی له پوتین سره ډیر جوړ راغلی، او هیله من دی چې هغه به لیوالوي چې یو توافق ترلاسه شي. ترامپ همدارنګه وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ورته ویلي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې د پیلېدو په لومړیو 24 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړی په دې وروستیو اونیو کې له دا ډول څرګندونو په شا شوی، خو ټینګار کړی چې دغه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي. د یو شمېر څېړونکو په باور دا به ګرانه وي چې په لنډه موده کې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي، ځکه د دوی په وینا پوتین انګیري چې دغه جګړه ګټي او د زیاتو ځاني او مالي زیانونو سره سره یې د سمدستي پای ته رسولو لپاره انګېزه نه لري. خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې ډونالد ترامپ به له اوکراین څخه لاس وانخلي، ځکه د روسیې بری کولی شي، لکه په 2021 کال کې واک ته د طالبانو په بیا رسېدو سره چې د بایډن ادارې اعتبار ته زیان رسولی، ترامپ ته هم زیان ورسوي. د اوکراین د جګړې په اړه د ډونالد ترامپ له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خبرداری ورکړل چې د اوکراین جګړه به سبا یا بله ورځ پای ته ونه رسیږي، ځکه د نوموړي په خبره دا خورا مهمه ده چې اوکراین باید د سولې له هر ډول خبرو اترو مخکې له پیاوړي دریځ څخه برخمن شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له بشپړ یرغل څخه مخکې لومړی په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د دې هیواد یوه لویه برخه ونیوله.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسنۍ راپور لرو. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دوی پر سازماني یا ډلیزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. د فعالان وایي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثرو مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسدالله الدین په دې اړه دا تفصیلي راپور برابر کړی دی.
له بده مرغه دا موږ په زغرده ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولیدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای په حد دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مدد خواهی اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% به خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کیده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازي لګل دي خپل وطن ته، او هغه کم کسان چې دلته راضي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکړي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 208 درس خیریه بنسټونو او لزګونه سنفی اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه سنفی اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټول ستونزو ښکار هم دوی دي. ټول ستونزې او ناخوالو ډیر ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي. خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي، او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډیر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو تخیل دی، بیا تفخیر دی، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو.
زما وطن از او ته دواړه یو رنگ وستا هم اخصم رسپیر دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو می ازغی وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هره، او د خبرونه پورستو کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخستل وته ډیر ډیر شرم ښکاری ارخ کړي.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري، او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1980 او 1990 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1980 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې موثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي، او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي، او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خوسلګونه سنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد امر غدامغه پسغر د ویده شو د اوسنی حکیمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونو کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په حد دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په ویناي د ډلهیز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلهیز فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د خصو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل په جمی لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سه چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% به خبره نه منل کیدله، هغه مونږ حق بنه را کول کیده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت لکه بلا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولای، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازي لګل دي خپل وطن ته او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نو همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکړي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلی وزارت پر وی پانه شته. په عدلی وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاري لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلی وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیې هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټول ستونزو ښکار هم دوی دي. ټول ستونزې او ناخوالو ډیر ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ نه په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوي، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي. وايي د طالبانو مسؤلان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلی وزارت دریز ډیر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کوي. د شعر پاړه د منلي شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه ودیش کلونه مخکې په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. وروسته د درې ټولګې له څه زیاتونو سره د خزان تلای پاڼې په نوم خبرې کړې او په کوټه کې هم یو شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خپاره کړل. لاخلې ملال سره زما همکارې فرشتې سحاک مرکه کړې ده او لومړی د شعر پوښتنه ترې کړې. شعر یو
احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غالت فخیجی، بیا عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستفا او عاطفو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده
ده. او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه تر اوغو شعرونو چې په اوارد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا داسې ډېر هغه دي چې یعنی طبعي شاعر به نه وي، خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري نه. او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې. هغه ډېر قوي او تاثیر اون ډیر رسای نو زویم چې ونده زیاته د خپل چشیر لیکم یعنی چې کله می دغه هغه رانسی دغه اور چنی هغه شیرونه چې زه لیکم هغه ما ته خپل دونه خون نه راکوي یقین وسی خو هغه شیر چې په احمد باندې راځي دا هغه څخه زه خپله چې ویلي کومه زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شیر چې دی یعنی دا واقعي شیر دی او شیریت لري زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته وایم چې الهام ورته وایم هر څه چې ورته وایم
دا غلی ملال یو شیر بل دوی واورو بیا به مرکې ته بیرته مخ کړو د ښکلا شیبه په نوم د دوی شیر
حسن چی رنگونه د فطرت اخلی عشق لزان اور د بغاوت اخلی زه د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي محلت اخلی ځان می تل پروح کی پلټلې دی روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلی هر ورځ دل مر پوړم ګولم بم ځوان ما شام شی به د لطافت اخلی یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سوري د اوریا چون عادت اخلی شپه ده بار د ستورو په اوژو راوړي دشته ده باران اوري نکحت اخلي توره تیاره سپین رونا یو ځای سوه سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي
مننه میرمن ملال که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات هغه چې دي هغه چې کومه تاسو وران جوړول چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډیر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره اساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه چې ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه ناویلي دي اچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د پاتې مرغه د پاتې مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پاتې دي دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي دیر هغه په باندې لیکل شوي ډېر په هغه کې به راغلي په ناولونو کې به راغلي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته دغه موضوع ته زما پام سو ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم ویې لیکمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکمه زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په حکله د ښځو د شاعري په حکله ډېر څه ناویلي پاتې دي اوس هم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو د غنم وږی
یو نازولی د غنم تر وشو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډري ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرونو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطي کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د مږي ټال دی پلورک سوی دلته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشوي د بکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوې د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار نه کوي سکېلي به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشوي
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوې خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشته سهاک مرکه اورېده. اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی، د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم لشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي، له مړو هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري. لندک سلرو د شپون کې پونم د پیر محمد کاروان لندکسه دکسه سیدخی ملک سی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده.
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې، تک نواشه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنگین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې ورته ښکارېدلې. خپل ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تور څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه، پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه، له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران وکتل، د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګو نه
در در د خوشاله وشکی را و بهیده اوټه ټینګ پغیش کی ونیولا او دومره شکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکی غټی تک سروا وشت غټی زما خوږی غټی ته خو زموږ نه ورکوې ته مې جرمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خفه دی وړوکی ورور دې ډېر ډېر یادوي ستا تکې سپینې میږې هم یادوي وایي چې غټۍ خور مې څه سوا ډېرې ولاړه زما میږې یې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غټۍ زه چې ځو راځه چې رمه هم بیایو بس دی ډېرې دې وڅرولې مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګیټې هم نسي وړای غټۍ له خندا شنه سوه په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه د شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میږې او وری ډېرې خوشحاله دي دلته زما میږې ډېرې شیدې کوي زه نه ځم نه ځم نه ځم خیر دی زه نه ځم ورې خفه غوندې سوه ویې ویل غټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سې زموږ زاری به وچوي د مور له سترګو لکه چې نه مړې مړې وشکې روانې سوې غټۍ بیا له خندا تک شنه سوه د مور پر مخ وشکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې مورجانې ته مه ژاړه زه له تاسو نه ګیله منه نه یم زه ډېره خوشحاله یم خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه په دې وخت کې ته غټۍ پلار شخ وکړ پاڅه لمونځ دې قضا سو دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې د غټۍ مور کړکې وکړې غټۍ زما جنتي غټۍ زما شهیدی غټۍ زما وړې غټۍ لکټ نه پاڅېده ټیکری پر سر کړ د کلی ونۍ د بام پر سر وختله د کلی ونۍ د بام پر سر وختله صحرا ته یې وکتل هغې صحرا ته چې غټۍ به میږې پکې څرولې په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غیژې نه د میږو وړۍ بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د یو دود پاړه د شوزو د نوم اخیستل د افغانستان په ډېرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې دغه راز په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډېر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بې درناوي نښه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي
نو دا خو موږ د فارنه کې د غړي ایوب دي چې موږ
زنان نوم یو چاته ورشوی یا ور اخلو یعنی دا وس داخله سکری جوړی لا ډیر خلک دغه څخه داستنه کې دغه کوي وای دا شج نوم باید نه یی معنا بکشي کی نه دی دا سوس پکاوی دی نو دا بس را د زنان نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو یو ارته چې ورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بل څوک باندې وری شری یار چې ډیر مجبور نه سي نه وای
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه خو ډیری شځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یو ځوان فعال سایره زاهد وایي
د خزی یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډیر زیات شرم ښکاري آر ښکاري حالان چې د آر نه دی ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پیژنو بیبي خدیجه ده بیبي عایشه ده نور هم دغسې بیبیانې دي نه یو افغان میرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي که مې نوم نه اخلي زما لست دی واخلی زه خپل خوشحالی هم په دې باندې چې زما په نوم باندې زو پیژندل شم
په دې موضوع کې از د کړو او رسنې هم اغیز لرلی ډېرې انجنیر او شذ چې په تیر شلو کلونو کې ل شوونځو یا په انتونونو فارغ سیبي په غونډو پروګرامونو او د رسنې لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو محل کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنې یا کوم پروګرام کې څرګند شي خو د وخت په تیرې دوه خپل کورنۍ قانې کړ چې دغه نوم په ښکاره ډول یاد سي
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه و موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم پر رسنی یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده دا د عزت خبره ده که خلک ستاسو په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي دا زموږ بې عزتي خبره ده زموږ ټول عزت ته بینه زی سونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم
که ته هم په تیر شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول خو د شځې نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه شځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي
د شځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې پورې کېدو دی خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي اسیا په جنوب برخو کې د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له خصوص سره مخالفت نه دی شوی د اسلام د پیل په کلونو کې ډېر ښځې شته چې ترننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري خپل هویت لري له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډو زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل
خان پلور میندے بلدل